د بریتانیا صدر اعظم کایر ستارمر د طالبانو له زندانه د دوو انګریزانو په خوشی کېدو کې د قطر د هڅوستاینه وکړه. د ښاغلي ستارمر دفتر په یو بیان کې دغه په حواله لیکلي چې غواړم د امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی په شمول د قطر له حیاتي رول څخه مننه وکړم. د بریتانیا صدر اعظم زیاته کړې دغې برتانوي جوړې د خوشی کېدو د خبر لپاره اوږد انتظار ایستلی و. اتیا کلن پیټر رینالډز او پنځه اویا کلنه باربی رینالډز د روان کال په فبروري کې د طالبانو لخوا نیول شوي وو. هغوی پرون د طالبانو د حکومت لخوا د قطر په منځګړیتوب خوشي او دوحې ته انتقال شول. په دوحه کې د یادې برټانوي جوړې د کورنۍ غړي هوایي ډګر ته ورغلي وو او تمه د بریتانیا ته سفر وکړي. بریتانوي رسنیو راپور ورکړی ځینې افغانان چې د طالبانو له ویرې بریتانیا ته کډه شوي وو په رخصتیو کې خپل وطن ته تللي دي. ټلګراف او سکای خبر ورکړی د افغانان په رخصتیو کې له بریتانیا څخه ایران او بیا له هغه ځایه افغانستان ته تللي چې په دې کار سره د بریتانیا د پناه غوښتنې پروګرام تر پوښتنې لاندې راوستی. له دې ټولو سره سره پر بریتانیا لا هم پراخې نیوکې دي چې د هغو ټولو افغانانو په ایستلو کې پاتې راغلي کوم چې له بریتانوي ځواکونو یا موسسو سره یې په افغانستان کې کار کړی. افغانستان ته د افغان پناه غوښتونکو د پټو سفرونو نیوکې یوازې په بریتانیا نه خلاصیږي، بلکې په جرمني کې هم حکومتي چارواکو د هغو افغان پناه غوښتونکو په سفرونو کلکې نیوکې کړې وې چې هلته یې د سیاسي او امنیتي ملحوظاتو په خاطر پناه غوښتې. د متحده ایالاتونو ولسمشر دونالد ترامپ اداره وایي دوی به له شرکتونو وغواړي د ایچ ون بی کاري ویزو لپاره په کال کې $100,000 ورکړي. ښاغلي ترامپ د جمعې په ورځ په دې اړه یو اجرایي فرمان لاسلیک کړ. د دې اقدام هدف امریکا ته د بهرنیو کارګرانو د ننوتلو مخنیوی او د امریکایي کارګرانو د ګمارلو او روزنې دوی لپاره دی. د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ وزیر هاورد لوتنیک هم له شرکتونو وغوښتل امریکایانو ته روزنه ورکړي او د امریکایانو د دندو لپاره د خلکو راوستل ودروي. د رویټرز په وینا دا اقدام احتمال لري د متحدو ایالاتونو د ټکنالوژۍ سکتور ته لوی ګزار ورکړي، کوم چې په پراخه کچه په ماهر هندي او چینایي کارګرانو تکیه کوي. له هغه وخته چې ترامپ د روان کال په جنوري کې واک ترلاسه کړ، د هغې ادارې د کډوالۍ په وړاندې پراخ اقدامات پیل کړي. د ایچ ون بی کاري ویزې پروګرام د بڼې بدلون د لنډمهاله کارموندنې د ویزې د بیاکتنې لپاره د هغه هڅې ښیي. استونیا وایي د روسیې درې میګ یو دېرش جنګي الوتکې د پنجشنبې په ورځ د دوی هوایي اریم ته ننوتلې وې. پلازمینه تالین کې د استونیا د بارنو چارو وزارت وویل د روسیې جټ الوتکې د سپتمبر په 19مه د شلو د 12 دقیقو لپاره د استونیا په هوایي اریم کې پاتې شوې او د استونیا جټ الوتکو لخوا یې مخاوني ول شو. استونیا چې د ناټو او اروپایي اتحادیې غړي ده وویل دوی به د ناټو د منشور د څلورمې مادې په اړه د غوښتنې د غونډې غوښتنه وکړي. دا پیښه د ناټو او اروپایي ټولنې د دوو نورو غړو پولند او رومانیا هوایي اریم ته د روسیې د بی پیلوټ الوتکو تر ورتلو وروسته رامنځته کیږي. او د مکسیکو په پلازمینه کې د اوبلن ګازو ایل پی جی ټانکر چاودنې له امله د مړو شمیر 15 ته لوړ شو. د مکسیکو ښار کې د روغتیا وزارت د جمعې په ورځ وویل په ایستاپالاپا کې د وروستۍ پیښې له امله د مړو شمیر 15 ته لوړ شوی. 21 کسان په روغتون کې بستر دي او 18 نور له درملنې وروسته رخصت شوي. رویټرز په وینا د چهارشنبې په ورځ د ایستاپالاپا په یو ګڼه ګوڼې لویه لار کې د شاوخوا 500,000 لیتره ګازو بار یو ټانکر د دیوال سره تر ټکر وروسته وچاودید چې شاوخوا 1.5 نور موټرونه یې وسوځول. دې پیښې د مکسیکو په لویو لارو کې د خوندیتوب شرایطو په اړه اندېښنې راپورته کړي دي. د لومړنیو تحقیقاتو له مخې ټانکر لاره ډېره چټکه تله او چلوونکی هم بې تجربې و.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لویو مهربانه را په سپیڅلې نامه سلام الله او نیکی هیلې مېمنې درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ اوسي او خو مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. درنو زده کوونکو د اووم ټولګي تاریخ مضمون اووم لوست تاسو ټول ته شرح خلاص تایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د موضوع د نننې لوست او هم د نننې صرف تر اخرنی شي پورې سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. موضوع مونن د ویدی مدنیت په حق لده چې نن به موږ د ویدی مدنیت اړوند لازم معلومات لاسته راوړو او دغه موضوع ستاسو په کتاب کې اووم لوست اولسمه او اتلسمه پاڼه ده. د تل په سر به هم یادونه کوم چې له ځان سره نوټ واخلي تر څو د مهمو موضوعاتو او د مهمو ټکو خو یاداشت تاسو سره پروت وي او هر کله کولای شئ تاسو سره د درس په زده کړه کې مرسته وکړي. د دې ترڅنګ په دې هیله چې د تیر ورځې کورنۍ کار به مو زده کړی وي، تر څو نن د ویدي مدنیت په هکله چې کوم موضوعات موږ لرو هغه ټول په مخکېني درس پورې اړه لري. نو که چېرې ستاسو د مخکېني درس ته وي، نو نن کولای شئ په دې موضوع باندې ډېر ژر وپوهېږي. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو. درس مو د ویدي مدنیت په هکله دی. موږ او تاسو په تېر درس کې د اریایانو په هکله لازم معلومات لاسته راوړل، اریایان مو وپېژندل. نو نن راځو د اریایانو د مدنیت سره آشنا کېږو چې ویدي مدنیت د اریایانو مدنیت دی چې د اریایانو لخوا یې لومړی ځل د دغه مدنیت بنسټ ایښودل شوی دی. په مخکېني درس کې موږ د اریایانو د مهاجرت اړوند هم ولوستل. دا مو وویل چې په اریایانو په بلخ ښار کې چې کله د اریایانو شمېر زیات سو، نو دوی مهاجرت ته اړ سو. ځینې یې لویدیځو برخو ته اروپایي هېوادونو ته ولاړل او ځینې همدلته په افغانستان کې پاتې سوه. نو هغه اریایي ډلې چې همدلته په افغانستان کې پاتې سوه، دوی د اوستایي او ویدي مدنیت بنسټ کېښود. چې نن موږ او تاسې د ویدي مدنیت په هکله نن بحث کوو او باندې خبرې کوو. د لرغونی افغانستان لومړنی مدنیت چې و هغه د ویدي مدنیت په نامه یادیږي، چې د اریان لخوا د دغه مدنیت بنسټ ایښودل شوی دی. د دې مدنیت نوم د ویدي کتابونو څخه اخیستل شوی دی چې دغه ویدي مدنیت کې ډېر مهم معلومات د ویدي مدنیت په هکله راغلي دي. په دغه ویدي کتاب کې چې دغه ویدي کتاب د څلورګونو کتابونو څخه ډېر مشهور کتاب دی او دغه مدنیت تر میلاد 1300 کاله پخوا شروع شوی دی او تر میلاد 1200 کاله دمخه دوام درلود. د ویدي مدنیت په هکله کوم معلومات چې په ویدي کتابونه کې راغلي دي، دغه کتابونه سربېره پر دې چې سیاسي، اقتصادي او ټولنیز معلومات لري، د اریایانو د اخلاق، د هغو د عقیدو، همدارنګه د هغه زمانې د کلتور، رسم او رواج په اړه هم مهم معلومات په دغه کتابونه کې شته. دغه کتابونه ډېر مشهوره کتابونه دي. موږ در مخه هم لوستلي وو چې اریایانو ځانګړی ټولنیز نظام درلود او په دې کې شاهي نظام وکمنو. شاهي نظام داسې یو نظام دی چې کله یو ټولواک یا هغه کس چې د هغه هیواد یا د هغه ښار وکمنو، کله چې هغه وژل کیږي یا هغه مړ کیږي، نو د هغه زوی واک ته رسیږي. چې بیا د هغه زوی د مرکېدو یا وژل کېدو څخه وروسته بیا د هغه لمسی واک ته رسیږي، چې دغه شاهي نظام دی او په اریایانو کې شاهي نظام واکمن و. په هغه وخت کې ټولنه په ځانګړي تدبیر سره اداره کېدل. د کورنیو په سر کې به پلار و چې پلار ته په ویدي مدنیت کې دوی پاتې ویل، چې د څو کورنۍ څخه یو خیل یا ځای جوړېده چې د هغه په راس کې چې کوم کس و هغه ته به یې کوترا پاتې ویل، چې بیا د څو خیلونو یا د څو زیو څخه یوه قبیله جوړېده، بیا هغه کس چې د قبیلې په راس کې موجود هغه ته به ګرابا پاتې ویل، چې د څو قبیلو د یو ځای کېدو د څو قبیلو رئیس ته به ویس پاتې ویل. همدغه ویس پاتې بیا د یو بل ټول وکیل خوا اداره کېده، چې هغه کس ته به راجان ویل یا هغه راجان نومېده. د اریایانو د ټولنیز اوضاع په اړه هم په ویدي کتابونو کې معلومات راغلي دي. د دوی ټولنیز نظم، د هغوی ټولنیز ژوند، په دې اړه ټول معلومات په همدغه ویدي کتابونو کې راغلي دي. د دوی د ټولنیز ژوند یا د ټولنیز اوضاع یو مثال د ښځو مقام و چې په ویدي مدنیت کې ښځو ته به خاص درناوی کېده، هغوی ځانګړی ارزښت او مقام درلود. سره له دې چې د هلک پیدا کېدنه یا د هلک زیږیدنه په هغه ټولنه کې یا پاریایي ډلو کې نیکمرغي کړل کېده، خو بیا هم ښځو خپل ځانګړی ځای درلود او هغوی ته ځانګړی مقام او ځانګړی درناوی کېده. د دوی په ریګویدا کتاب کې د ډیرو ښځینه اشعارو شعرونه راغلي دي، چې یو ډیره مشهوره شاعره د ګواشا په نامه یادېدل، بله مشهوره شاعره یې لوپا مودرا نومېدل، چې دغه دواړو ښځینه شاعرانو شعرونه د ریګویدا په لومړنی جلد کې ثبت شوي دي، چې دا د دوی مقام یا ارزښت ښکاره کوي چې اریایي ډلو یا هغه اریایي خلک څه ډول خپلو ښځو ته ارزښت ورکاوه، څه ډول یې د هغوی درناوی کېده. چې دا یو مثال و. د دې ترڅنګ په ویدي مدنیت کې ځانګړی اقتصادي نظام هم و. د ویدي مدنیت انساني ډلو یا انسانانو به د خپل ژوند اساسي اړتیاوې د کرهنې له لارې، د چوپانې له لارې به خپل ضرورتونه پوره کول. دوی به د دې شتمنۍ د څارویو په اندازه باندې د څارویو د شمېر له مخې باندازه کېدل. هر کس چې به زیات مثلا زیات پسونه زیات وزې یا زیات غویان درلوده هغه کس به په هغو کې ډېر شتمن و. د دې تر څنګ به دوی په سوداګري باندې هم بوخت وه چې د دوی د تبادلې واحد هغه مال غواګانې وې چې هغه ته به یې پیسې ویل چې د زموږ او ستاسې د نن ورځې پولي واحد چې پیسې نومېږي ریښه یې د همدغه علایي دورې د ویدي عصر پیسو ته رسېږي. په ویدي مدنیت کې یا د ویدي مدنیت پر مهال به خلکو ټوکران ډېر اوبدل، د څارویو د وړې څخه به یې رنګارنګ کالي جوړول، اوسپنیز وسایل به یې جوړول، د اوسپنیز څخه به یې پر ظریف زینتي وسایلو، د دې سربیره به یې د تولیدي چارو لپاره ډېر کلک وسایل یا سامان آلات هم جوړول. د رنګارنګ خاورینو لرګینو لوښو جوړول هم هغه مهال ډېر رواج و. د شولې د پاره به ځانګړي لوښي درلوده او د ویدي مدنیت پر مهال به کولالانو، پشګرانو، نجارانو هم یا ټولو کسبګرانو په دغه وخت کې په ډېر قدر او حرمت سره ژوند کاوه. د دې تر څنګ په ویدي عصر کې انسانانو په مختلفو خدایانو باندې عقیده درلوده، یعنې د یو مشخص خدای نه درلود، په ډېرو خدایانو باندې د دوی باور او عقیده وه چې د هغه څخه یو هم اوشاس و. اوشاس د خلکو په باور هغه یوه ښځه وه چې هغه ته بیا د سهار خدای یا د سپیددم نوم ورکړی و. سره له دې چې دوی په ډېرو خدایانو باندې باور درلود، مګر بیا هم په یوه خدای باندې خاص عقیده درلوده، یا دوی عقیده چې وه هغه د دوی پر خدایانو باندې ډېره ټینګه وه. زموږ د ویدي مدنیت په هکله کوم درس چې و هغه پر همدې ځای پای ته رسېږي. موږ او تاسې د ویدي مدنیت په هکله لازم معلومات لاسته راوړل. ویدي مدنیت مو وپېژندې چې د افغانستان لومړنی مدنیت دی. په دغه مدنیت کې خلکو ټولنیز اقتصادي نظام درلود. دغه مدنیت تر 1300 کاله پخوا تر میلاده شروع شوی و، بیا تر میلاده 1200 کاله د مخه دوام درلود. د دې تر څنګ په آریایانو د دغه مدنیت بنسټ ایښودلی و. په آریایانو کې شاهي نظام واکمن و، ټولنه به په ځانګړې تدبیر سره اداره کېدل. د دوی د هغه ځینې لغاتونه یا ځینې نومونه چې دوی مثلا کورنۍ تور کړي و، قبیلو یا هغه کس یا خیلونو یا ځای ته ور کړی و، د هغه په هکله موږ هم معلومات لاسته راوړه. دا مو ویل چې د کورنۍ په سر کې به پلار موجود و چې دوی به پلار ته پاتې ویل چې د څو کورنیو یا څخه یو خیل یا ځای جوړېده چې د هغه په راس کې د هغه په سر کې چې کوم کس و هغه ته به یې کوتره پاتې ویل. د څو خیلونو یا د څو ځایو څخه یو قبیله جوړېده چې هغه ته به یې ګرامه پاتې ویل. هغه کس چې د قبیلې په راس کې و هغه به ګرابا پاتی نومېده. د څو قبیلو رئیس ته به یې ویس پاتی ویل چې دغه ویس پاتی بیا د یو بل ټولواکۍ لخوا چې هغه راجا نومېده د هغه په واسطه اداره کېده. بیا مو د دې د ټولنیز اوضاع اړوند وویل چې د دوی ټولنیز ژوند ډېر ښه و چې د هغو یو مثال د ښځو مقام و چې په هغه ټولنه کې یا پاریایي خلکو کې به ښځو ته خاص ارزښت او درناوی کېده. ښځو د ښځینه شاعرانو شعرونه به د دوی د رګویدا په کتاب کې په لومړنۍ جلد کې چاپ شوی و. د دوی هغه ډېر مشهوره ښځینه شاعره یوې ګواشا نومېده، بلې هم لوپا مدرا نومېده. دا د دوی هغه ډېرې مشهورې ښځینه شاعرانې وې. په ویدي مدنیت کې د اقتصادي نظام په حق له مهم ویل چې اقتصادي نظام یې یا د انسانانو بخپل د ژوند اساسي ضرورتونه د کرهنې او چوپانې له لارې حق خپل ضرورتونه پوره کول. په دې کې به شتمنۍ د څارویو د شمېر په اندازه ټاکل کېده یا د هغه د شمېر له مخې په اندازه کېده. مثلا کم کس چې ډېر پسونه درلودل یا وزې یې ډېره درلود یا غواګانې او داسې نور یې ډېر درلوده، نو د دوی هغه به ډېر شتمن کس و. یعنی د دوی شتمنۍ د څارویو مثلا پسونو، وزو، غویانو او داسې نورو د شمېر له مخې اندازه کېده. د دوی په سوداګري باندې هم بوخت و، یعنی سوداګري به هم کوه، خو د دوی د تبادلې واحد چې و هغه غواګانې وې چې هغه ته به دوی پیسې ویل. مثلا دوی چې کم سره نیول یا کم سوداګري به کول هغه ته دوی د تبادلې واحد غواګانې وې. د پیسو نوم چې زموږ او ستاسې اوسنی پولي واحد دی، د دې ریښه هم د آریایي دورې د ویدي عصر پیسو ته رسېږي. دوی به ټوکران اوبدل، د سروي د وړو څخه به یې کالي جوړول، اوسپنیز وسایل به یې کارول. دا د دوی هغه اقتصادي نظام و. د دې ترڅنګ موږ د هغو د عقیدو اړوند هم معلومات لاسته راوړل، دا چې په ویدیا سره کې انسانانو په مختلفو خدایانو باندې عقیده درلوده. د هغو د جملې څخه یو یې هم اوشاس و، چې اوشاس د خلکو په بارو باندې یوه ښځه وه. هغه ته بیا د سپیده دم یا د سهار خدای نوم ورکړی و. سره له دې چې دوی په مختلفو خدایانو باندې باور درلود، مګر پر یوه خدای باندې یا د دوی عقیده پر خدایانو باندې ډیره ټینګه وه. د دوی د ریګویدا په کتاب کې داسې راغلي وو چې هر ثابت او هر حرکت کوونکی یا هم هر هغه څه چې پر لاره ځي او هر هغه څه چې مري، پر دغه ټولو شیانو باندې یوازې یو خدای واکمني لري، چې دا د دوی عقیده یا د دوی باور یا د دوی ایمان پر خدای باندې داسې ثابتېده. نو زموږ او ستاسې درس همدومره و. موږ او تاسې نن د ویدي مدنیت وپېژندې او د ویدي مدنیت اړوند مو معلومات لاسته راوړل. زموږ او ستاسې نن درس پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسې کورنۍ دنده لرئ چې درو پوښتنو ته به ځواب وایاست. اول دا چې لومړنی مدنیت په افغانستان کې په کوم نامه یادیږي، د هغه مدنیت نوم به زده کوئ چې کوم مدنیت وو، د چا لخوا د هغه بنسټ ایښودل شوی و، یعنی کومو خلکو د هغه بنسټ ایښودلی و، دغه مدنیت د کوم کال څخه شروع شوی و، تر کوم کاله پورې دوام درلود، او د دغه مدنیت اړوند معلومات د کومو کتابونو څخه لاسته راغلي دي. دغه لومړۍ پوښتنې ته به داسې جوابونه ورکوئ. دوهمه پوښتنه دا چې ښځو د ویدي مدنیت پر مهال څه ډول مقام درلود، چې دا موږ د آریایانو د ټولنیز اوضاع په برخه کې وویل چې ښځې د ویدي مدنیت پر مهال څه ډول مقام درلود. د دوی ښځینه شاعرانو یادونه مو هم کړې وه، تاسې هغه مکمل معلومات د دې پوښتنې په جواب کې زده کړئ. ورپسې د ویدي وګړو د عقایدو په اړه څه پوهیږئ؟ دا چې په ویدي عصر کې انسانانو عقیده څه ډول وه، دوی په کومو خدایانو باندې باور درلود، یا د دوی عقیده څه رقم وه، د دغه اړوند به هم تاسې معلومات پیدا کوئ او د دې پوښتنې ته به جواب ورکوئ. د دې درسو پوښتنو جوابونه همدلته په همدې لوست کې په ما څو ځلې تکرار کړي دي. تاسې کولی شئ له دې ځایه ګټه واخلئ، او هم کولی شئ چې خپل کتاب ته ستاسو په کتاب کې اوولسمه او اتلسمه پاڼه اووم لوست دی، کولی شئ له خپل کتاب څخه هم د دغه پوښتنو جوابونه پیدا کړئ او زده یې کړئ. د دغه درو سرو پوښتنو جوابونه زده کول ستاسو سره د مرسته کوي چې په مکمل درس باندې وپوهیږئ او د مکمل درس په فهم تاسې واخلئ. نو زموږ ستاسې درس پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر راتلونکي درس پورې تاسې په مهربانه او لوی رب سپارم ښه وخت ولرئ. شي چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
دلې مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هېلمه منې درنو زده کوونکو هله د چروغ او جوړو سي او د ژوند چاري به مشه پر مخ سي. د ستولې ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون و بلسته شرح لاست وایم. هله نه چی نور هم د لوست راخره نشي بوره سره مل پاتې سي او زموږ استاد سي د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو تیر ورځ مو د اروپا حالات وې په منځني او نوې پیړۍ کې، نن راځو د همغه اروپا په منځني دورې کې هغه کومې مهمه پیښې چې سوي وي د همغه موضوعات اړوند بحث لرو، پر همدغه موضوعاتو باندې به لازم معلومات لسته راوړو. د هغه له جملې څخه یو هم صلیبي جګړې دي، چې زموږ استاد د نن ورځې لومړنی موضوع همدغه صلیبي جګړې دي. راځو صلیبي جګړې پیژنو. دا چې صلیبي جګړې څه ډول جګړې دي، ولې په دغه نامه نومول سوي دي، او ولې دغه جګړې پیښې سوي دي؟ صلیب د عیسویانو سپېڅلې نښه ده، یا هغه نشه ده چې د عیسویانو لپاره هغه ډیره سپېڅلې ده. د هغوی په باور دغه نشه یا دغه صلیب د حضرت عیسی علیه السلام د شهادت ښکارندوی کوي. نو په همدغه خاطر دوی دغه د صلیب نشه په خپلو کلیساګانو کې ډیر کاروي او هلته یې ساتي. په یولسمه زیږدیزه پیړۍ کې د مسلمانانو او اروپایانو ترمنځ صلیبي جګړې پیښې شوې، یعنی د یولسمې زیږدیزې پیړۍ کې د مسلمانانو او اروپایانو ترمنځ ځینې جګړې پیښې شوې، چې د هغه جګړو ته دوی د صلیبي جګړې نومولې دي، یا د صلیب نوم یې ورکړی دی. صلیبي جګړې نوم یې ورکړی دی ځکه په دغه نامه نومول شوی دی، ځکه په دغه جګړې کې د اروپایانو پر کالو باندې د صلیب نه شوې. نو په همدغه خاطر دغه جګړو ته صلیبي جګړې وایي. او راځو دا موضوع ته چې ولې دغه جګړې پیښې شوې دي، په کوم د لایلو پر اساس باندې دغه جګړې واقع شوې دي. اول دا چې د ایسویانو په نظر ختیز یعنی د شتمنۍ سرچینه او هغوی داسې فکر کوي چې پر ختیز باندې د حملو یا د بریدونو په ترڅ کې به دوی ډېر شتمنۍ ترلاسه کړي. یعنې دوی دغه باور درلودی که چیرې دوی په ختیز کې دوی جګړه وکړي یا په ختیز کې دوی حملې وکړي نو د دغه حملو په نتیجه کې به دوی شتمنۍ لاسته راوړي، او دوی دا فکر کوي چې ختیز د شتمنۍ یوه سرچینه ده، د ختیزه برخه. دوهم دلیل دا و چې ایټالوي سوداګر بیا دې ته لیواله و چې په نږدې ختیځ کې د عیسوي دولت تر نظر لاندې دوی سوداګریز مرکزونه رامنځته کړي، او د دغې لارې د لرې ختیځ سره دوی خپله سوداګري اړیکې شروع کړي یا خپله سوداګري ورسره پیل کړي. ورپسې دریم دلیل دا و د دغه جګړو چې د اشرافو تر یرغل یا تر حملو لاندې بیا کروندګرو دا فکر کاوه چې که چیرې صلیبي جګړو کې دوی ګډون وکړي او بیرته اروپا ته راوګرځي نو د دوی ژوند به د دغه جګړو وروسته یا بیرته اروپا ته د جګړې څخه وروسته راستنېدل به د دوی په ګټه تمام سي او د دوی ژوند به بهتره سي. دا د صلیبي جګړو اړوند و. راځو د اروپا د رنسانس دورې ته. دا چې رنسانس څه شی دی او دغه په دغه دوره کې د اروپا حالات څه ډول و؟ خپل رنسانس په لغت کې د فرهنګ او د علومو بیا پیدایش ته ویل کیږي، یعنی فرهنګ او علوم بیا زیږول کیږي، بیا پیدا کیږي، چې همدغه د علومو او فرهنګ په برخه کې کوم بدلونونه چې رامنځته شوي وو هغه د 14مې څخه تر 16مې زیږدیزې پیړۍ پورې رامنځته شول، او په اروپا کې دغه د رنسانس دوره چې ده هغه قرار قرار په تدریجي ډول سره ترسره شوې ده. په دې دوره کې پوهانو خلکو ته د لرغوني یونان همدارنګه د روم د فرهنګ تبلیغ کاوه، او د رنسانس څخه مخکې کې د اروپا د خلکو ژوند چې و هغه په روحي مسایلو باندې ولاړ و. یعنی د دوی پام د دوی توجه ډیر روحي مسایلو ته و، مادیاتو ته به دوی فکر نه کاوه. خو د رنسانس په دوره کې د نړۍ چارو ته نور هم دوی زیر سوال، یعنی دنیوي کارونه یا مادیاتو ته د دوی فکر سو. هنرمندان او نوي او پوهان چې و هغه نوي نظریات وړاندې کړل، همدارنګه د چاپ ماشین اختراع سو، سوداګري او کسبونه پراختیا پیدا کړه، شهري ژوند پیل سو چې همدغه شهرونه بیا تر ډیره په ساحلي برخو کې پراختیا پیدا کړه، ځکه په دغه ځایونو کې کروندګر او فیوډالان لږ وو. د بندري شهرونو پراختیا هم لومړی په ایټالیا کې بیا وروسته په آلمان کې پیل شو، او د خلکو تعداد چې هغه هم ډیر زیات شو. په دغه رنسانس په دوره کې په یو منځني شهر کې یا په یو متوسطه شهر کې د خلکو شمیر 15,000 تنو ته رسېدی، او په لویو شهرونو کې یا سترو شهرونو کې بیا د خلکو شمیر تقریبا 60,000 تنو ته رسېده. د شهرونو د جوړېدو او همدغه د شهري ژوند څخه وروسته د پاچاهانو ځواک هم ډیر سو، یعنی شهرونه جوړ سو، شهري ژوند پیل سو، د پاچاهانو ځواک هم ډیر زیات سو. د پاچاهانو د فیوډالانو څخه مالیات اخیستل، او د خپل ځواکمنتوب یا د خپل ځواک لپاره به د هغه څخه ګټه اخیستل. دا د اروپا د رنسانس دوره ورځو په پوهه، ادب او فرهنګ کې بدلونونه چې په دغه پیړۍ کې په پوهه، ادب او فرهنګ کې کوم بدلونونه رامنځته شول. په منځنۍ پیړۍ کې د اروپا خلکو د نوي کارونو ته لږ پام درلود. مخکې هم ویل د دوی ژوند چې و هغه ټول په روحي مسایلو باندې ولاړ و، یعنی دوی به روحي مذهبي مسایلو ته ډیر فکر کاوه، دنیوي کارونه مادیات ته به دوی فکر ډیر لږ و. په همدغه منځنۍ پیړۍ کې بیا هم د اروپا خلکو مادیاتو یا دنیوي کارونو ته ډیر لږ پاملرنه درلوده، خو د رنسانس په دوره کې بیا د اروپا خلکو کرار کرار ژوند او نړۍ ته ځیر سو. موږ ویل چې په بیلابیلو څانګو کې پوهان، لیکوالان او هنرمندان راڅرګند سوه، ماشینونه اختراع سو، همدارنګه نوي نظریات وړاندې سول. د ادبیاتو په برخه کې هم باید وایي چې په دغه دوره کې د ژبې ګرامر او لغات ډیر ارزښت پیدا کړ، یعنی د ژبې په برخه کې، د ادبیاتو په برخه کې هم پرمختګونه پیل سو. همدارنګه خلک د حقوقو د علم په مقرراتو باندې پوه سول. د رنسانس په دوره کې د کلیسا څخه د باندې ښوونځي هم جوړ سوي. مخکې یوازې هر څه په کلیسا پورې تړلی وه. کلیسا به هغه کارونه کول چې اوس یا په اوسنۍ زمانو کې دولت سرته رسوي، ښوونځیو، مدارس او دا هر څه نه، یوازې هر څه په کلیسا پورې مربوط و. زیاتره مسایل چې هغه روحي وه، نو ځکه بیا د رنسانس په دوره کې د کلیسا څخه د باندې ښوونځي هم جوړې سولې، او د انسان د بدن په هکله مطالعه پیل سوه چې دا
په د تبا او تبابت په برخه کې یو پرمختګ رامنځته سو. د هغه پوهانو څخه چې په دغه دوره کې راپورت استول یا دوی نوموتل دغه پوهانو د هغو له جملې څخه یو تن هم ویلیم هاروی و چې دی د انسان د بدن د وینې د ګرځېدو یا د وینې د دوران په هکله یې څېړنې وکړې. د نجومه او د جغرافیې په څنګه کې هم د پام وړ پرمختګونه وسول. په دغه برخه کې الماني ګوتنبرګ د چاپ ماشین همدارنګه ګلیله هم تلسکوپ اختراع کړه او د اولسمې پیړۍ په وروستۍ کې بیا د لومړي ځل لپاره د بخار ماشین هم وکارول سو او داسې یو درنه ټوپکان جوړ سول چې د ویشتلو په وخت کې بیا هغه په ځانګړو پایو باندې کېښودل کېدی. دا هغه پرمختګونه وه چې په منځني او نوې پیړۍ ته نږدې دغه پرمختګونه رامنځته سول او هر څه په دغه اروپا کې پرمختګ وکړ. په دې دوره کې ځینې انقلابونه هم په اروپا کې رامنځته سوه. راځو هغه انقلابو ته چې په اروپا کې په دغه منځنیو او نوې پیړۍ کې رامنځته سوي وه. لومړی د انګلستان صنعتي انقلاب. دا هغه انقلاب و چې په اروپا کې رامنځته سوي و. د صنعت په برخه کې بدلون یا په بل عبارت په پرمختللو هیوادونو کې هغه بدلونونه چې د صنعتي ماشینونو د کارولو په ترڅ کې رامنځته سوي دي هغه ته صنعتي انقلاب ویل کېږي. نو هغه بدلونونه چې هغه د صنعت په برخه کې وه هغه ته صنعتي انقلاب ویل کېږي. یا هم داسې چې هغه پرمختللو هیوادونو کې چې هغه بدلونونه چې هغه د صنعتي ماشینونو په کارولو سره رامنځته سوي وه هغه ته صنعتي انقلاب ویل کېږي. چې دغه انقلاب تر 1850 زیږدیز کاله پورې لویه برتانیا د نړۍ تر ټولو بډایه او شتمن هیواد کړ. یعنی دغه انقلاب تر 1850 زیږدیز کاله پورې برتانیا یې تر ټولو په نړۍ کې تر ټولو شتمن هیواد کړ. د همدغه انقلاب په ترڅ کې خو په برتانیا کې د صنعتي انقلاب لوی لامل چې وو هغه د کرنیز انقلاب بریالیتوب و. یعنی دغه صنعتي انقلاب چې په برتانیا کې رامنځته سوی و د دې اصلي لامل یا اصلي دلیل یې دا و چې کرنیز انقلاب دلته بریالیتوب ته ورسېدی یا هغه بریالی سو. نو ځکه دغه صنعتي انقلاب رامنځته سو. د کرهنې او مالداری په برخه کې دغه کوم بدلون چې رامنځته سوی و هغه د دې لامل سو چې د خوراکي توکو په تولید کې زیاتوالی راسي، د خلکو ته په ارزانه او پریمانه توګه خوراکي توکي په لاس ورسي. دغه د دې لامل و چې صنعتي انقلاب هم رامنځته سي او دغه صنعتي انقلاب په نړۍ کې برتانیا تر ټولو بډایه یا تر ټولو شتمن هیواد وګرځوي. د دې ترڅنګ د جیمز وات په واسطه د بخار د ماشین اختراع په دغه انقلاب کې هم ډیر مهم رول لوبوه او د نساجي صنعت هم د صنعتي انقلاب په لور باندې یو ګام و. یعنی د جیمز وات په واسطه چې کوم د بخار ماشین رامنځته سوی و یا اختراع سوی و همدارنګه د نساجي صنعت دواړه هغه نور دوه لاملونه و چې د صنعتي انقلاب د رامنځته کېدو یا د واقع کېدو لامل وګرځېد. بل لوی انقلاب په دغه اروپا کې د فرانسې لوی انقلاب و چې د فرانسې لوی انقلاب په 1798 زیږدیز کال کې رامنځته سو. د انقلاب څخه مخکې د فرانسې خلکو د خلکو حالات د ځینو طرفونو له لوري د ټولو اروپایان په پرتله یو څه ښه و. خو له دې سربیره ظلم او استبداد هم د فرانسې د واکمنۍ د ځانګړنو څخه و. یعنی که څه هم د دغه انقلاب څخه مخکې د فرانسې د خلکو حالات نسبتا ټول اروپایانو په پرتله شو خو بیا هم د دې سره سره ځینې ظلمونه ځینې داسې څه و چې هغه د فرانسې په خلکو باندې کېده. ځینې ظلمونه او استبدادونه شتون درلود چې د فرانسې د واکمنۍ د ځانګړنو څخه و. یعنی هغه واکمنان چې په فرانسې کې و دا د دوی د ځانګړتیاو څخه و چې یو ډول ظلم او استبداد یې پر خلکو باندې راوستی و. په دې وخت کې د طبقاتو ترمنځ توپیر هم شتون درلود. اقتصادي حالت هم خراب و. یعنی د طبقاتو ترمنځ کوم توپیرونه چې و اقتصادي حالت چې کوم خراب و دا ټول دې ته خلک یو شمېر پوهانې دې ته وهڅول چې دوی د ټولنې پر وضعیت باندې نیوکې وکړي. چې د هغه پوهانو د جملې څخه مونټیسکو، همدارنګه ولټر، ژان جاک روسو، دیدرو او ادم اسمیت دا هغه پوهان و چې دغه حالات دغه د طبقاتو ترمنځ توپیر همدغه اقتصادي حالت خرابوالی دوی دغه پوهان دې ته اړ کړل چې دوی د ټولنې پر وضعیت باندې نیوکې شروع کړي. د دولتي خزانې کمیدل او اقتصادي ماتې هم د انقلاب دراتلو یو لامل و چې شپاړسمې لویې هم په دې باندې ونتوانېدل چې د خلکو اداره وکړي، چې بیا وروسته دوی چې کله خپل انقلاب پیلوي او دغه خلک د حکومت پر ضد باندې راپاڅي، دغه په دغه وخت کې شپاړسم لویې او د هغه میرمنه هدې ته مجبوره کېږي چې دوی د فرانسې څخه وتښتي، خو بیا هم خلک د هغو مخنیوی کوي او دغه اجازه نه ورکوي چې دوی د فرانسې څخه وتښتي، چې دغه حالات بیا د فرانسې په فرانسې کې یو لوی انقلاب رامنځته کوي. د هغه دلایل هم همدغه و چې د فرانسې د خلکو ژوند که څه هم شو، خو بیا هم ظلم شتون درلود، د طبقاتو ترمنځ توپیر موجود و، اقتصادي حالت خراب و، اقتصادي د دولتي خزانې کمیدل هم یو بل لامل و، اقتصادي مات سره دوی مخامخ شو، خلک ډېر په تنګ راغلل، د دوی ترمنځ به توپیرونه کېدل، لوړه طبقه و کښته طبقه، یعنی هغه کسان چې په لوړه طبقه کې و واکمنان به و شتمنی به درلوده، دغه خلک به ډیر ښه ژوند درلودي، مګر هغه کسان چې هغوی تر لاس لاندې خلک و، د هغوی اقتصاد کمزوري و، د هغوی ترمنځ یو ډیر ښکاره توپیر و، هغوی به د ظلم او د ظلم لاندې به دوی ژوند کاوه، مګر واکمن او شتمن کسان به تر ټولو ښه ژوند درلودي، چې دا هر څه د دې لامل سوه چې په ټولنه کې خلک په تنګ راسي. او یو شمېر پوهان چې د هغو د جملې څخه د ځینو نمونه دلته یاد سوه، هم هغه کسان په دې ته اړ سوه چې دوی